ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشن آسمان لاندې خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې مونږ د مدارسو او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 3000 د سلمي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون دوی وزارت په اول راپور کړی و چې په دې مدرسو کې څه د پاسه 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو یو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دینی مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی، او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوی دي. دا چې څومره مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته، پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خپرونه کې ونډه واخلئ، او کوم پوښتنې چې تاسو لرئ موږ سره او زموږ میلمنو سره شریکې کړئ. په خپرونه کې به راسره د پوهنتون استاد ښاغلی فضل هادي وزین، د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنی، او تر څنګ یې د چارو شنونکي ښاغلی اختر محمد راسخ وصل وي. درنو میلمنو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. په خیر راغلی خپرونې ته. پایل به له غرنی صاحب کوم. غرنی صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې د څومره د مدارس او عصري علومو اړتیاو ته په افغانستان کې په اوسني حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخې فعاله پاتې شي؟
ډېره مننه اوسې جانې تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، او خپل ګران ولس ته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته یو لنډه کتنه وکړو. ګوري، د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره څلور کاله د دې وادې د وکه تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه، امریکې پښې سپکې کړې او د خپل هیواد 400 کلن دیموکراسۍ ته ور واچو، او په تیښته وتښتېدو. دا د موږ د هیواد سرنوشت دی، د موږ د هیواد دښمن پاکستان ته په لاس کې ورکړ. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه، او هغه ډلې ته واک ورک، د دغه کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې دوی د خپلو تنګ نظرنه افکارو او ویډیاو له مخې دوی د ناول مخو سره موافق و. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانکزی دواړه دی لاړل. ګوري، که څوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري، کومه خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړنو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه، بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري، دا کار اوس نه، 1455 کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې، کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و، په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ، عملي کړ، هلته هم یو تعداد مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. 250 کاله اروپا آسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لا غزنی بیا مفتیان را کیناستدل. دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کړ. ګوري، دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګوري. کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده، په لاره کې ورته هغه چا چې تبیده ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی دی چې هر کال به په زرګونو رضاشان زیږوي. هغه ورته وخندل، ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې دا هر رضاشا به درته وخوري. ګوري، ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویل چې ګورئ، د 3000 په عوض باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم ناګهانه، چې 5000 مدرسې جوړې کړي. مگر دوی صرفا په دې فکر کې دي چې د موږ د ځوانانو په اصطلاح مخشویي وکړي او د دوی دینه وړاندې کارنه بې عقل او بې شعوره خلک جوړ کړي چې هر څه دې وکړي هماغسې عملي کړي. مگر دوی خبر نه دي چې دا هغه وخت او دا وخت فرق لري. د ده په لاس کې اوس پنځلسم شپاړسم آیفون دی. دی هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبرېږي. هغه وخت کې ملا شاکر ژوندی و، مال د ملا شاکر څرګندونې اوري. ما ورته ویلې چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات سره پرتله کوي. بنا ان 250 کاله نه، بلکې 2 کاله وروسته به همدغه طالب د ده زندۍ تړي، همدغه طالب به د ده په وړاندې باندې بدرېږي. ګورئ تاسو همدا اوس پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو واورېدلې. ولې موږ غواړو چې یو طبیعي حقیقي واقعي ژوند ته ولاړ شو؟ موږ نه غواړو چې افراطي عقاید دلته مسلط وسي. موږ غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژۍ نه ګام په ګام ګټه پورته کړو. که هر څوک سر پورته کړي، سر به یې د ځمکې لاندې کړم. او هماغلته په زرګونو زرګونو پګړې والا ناستو چکچکې وهلې. ګوري دا خبره اوس تاسو فکر وکړئ چې په 23,000 درې لکه دا د افغانستان غوندې یو ځای ته چې دغسې فتواګانې دي، دغه مدرسو کې دغسې احمقانه فتواګانې دي، نور هېڅ هم نشته. زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی. دوی ټول پیږي چې په قرآن شریف کې، په احادیثو کې، په صحیح احادیثو کې، هغه احادیثو ته نه چې مام یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړې ده چې دا د هر چا لخوا ځینې، خصوصا د استکبار لخوا ځینې جوړ شوی وي، په خلک تپل شوی وي. دا نه، په اسلام کې علم چې دی فرض دی، او علم چې نه و یو سړی وروند دی، لیونی دی، په شرمو شرمېدلی دی. لکه دا اوس چې موږ بدبختي پام دې کې لرو، مګر زه تاسف کوم چې دوی څلور کاله، که دا نور وخت هم نه و، څلور کاله خو اوس دولت کې دي. دوی د آیفون نه استفاده کوم، د لپټاپ نه استفاده کوم، د تیارې نه استفاده کوم، ولې بیا دوباره د اوښانو پسې منډې وهم؟ ګورې دا د معاصر دلته تاسو یو خبره ونه کړه، دلته 260 په دا دونه وخت کې 260 فقط مکاتبو ته یو رنګ روغان ورکړ شوی دی بس. ولې 23,000 نه دي؟ دا خبره د څلوېښتو نه پورته ده. ښه، دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي، زه بښنه غواړم. زه مطلب مې هغه حدیثو هغه په ارتباط نه دی، ځکه دلته دغسې شیان دي ته ورکول کېږي چې هغه باید د ولس پر ضد، د اسلام پر ضد، د دین او عقایدو په ضد وسي. دوی داسې فکر کې دي او ما دا نتیجه نه ورکوي. تاسو خپله وینئ چې په خپله طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی. هغوی نه غواړي چې دغسې یو څلور پنځه مفتیان دا د ټول څلوېښت میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري. بناان د دوی په وړاندې عمالته انفجار کېږي. زما هیله د طالبانو نه دا دی، که چېرې پرون نه پوهېدلې، تاسو پرون هم پوه شوئ، دا د پاکستان نقشه ده، دا د استکبار نقشه دی، دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی. وخت چې ته باید خجالت وباسې، د تیارې په یوز باندې باید ملامتقي، ته په اوښ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شه، د تیارې په یوز باندې که ته ضمیر وجدان لرې، په اوښ سپور شه چین ته لاړ شه. بنا ان دا لیونتوب ده چې سر دا کار کوي. موږ نه وایو، موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود، هغه چې اتاتورک ویلې چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید په دیني علما اوسي، او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم، زین صاحب عالم دی، باید یو تحلیل وشي، یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، هغه سنت دی. ولې دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی، تاسو وګورئ، دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه. دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو، د هغوی لخوا ځینې دغه بل شیان جوړ شوي، دا کتابونه جوړ شوي. دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسوي، خپل عقایدو ته ګټه ورسوي، د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. که راته ووایئ چې واټن څومره موجود ده دغه مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تر نو مېلمنو اصل خبره داده چې په اسلام کې خو هر علم چې انسانانو ته رسېږي مفید دی، هغه دغه تعلم او تعلیم یعنی دغه نشرول او خپل پیغامونه ځان په اول دا نو
وزین سب کتاسی و خم وقت غوره که چی دقیقه ساس حواز مطبان بند رازی ترسو مگه مو آواز صاف رو
او فرض کفایی فرض دوائی چی آقا و در طولنی شکل بانده طولن بانده فرض ده او واجب ده چی خلق غد ترسره کی نو پا دی لحاظ مونگا اصلا پا اسلام که دی جینی او دنیاوی علم نلرو هر حقا علم چی آقا انسانان تا کتواری که آقا شرعی علومی دی قرآن و سنت و فقه و حقایت علومی کیایی آقا یا آقا نور علومی لکه ساینس لکه اخلی علوم او یا تجربی علوم لکه کیمیا فیزیک بیولوژی او دغه نور او ادبیات دا دینی علوم دی یعنی مونږ په اسلام کې اصلا دغه تقسیم نه لرو چې دا دینی علوم دی دا دنیوي علوم دی په خوا په مسلمانانو په علمی مراکزو کې په مدارسو کې په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر حدیث فقه عقاید کیمیا بیولوژی انجینری ریاضیات دا ټول یو ځای فلک فلسفه دا ټول یو ځای ترسره و متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپانه د اروپانه دغه کلیسای تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دینی او دنیوي علومو باندې او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والی سبب شو ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دینی علم نه دی په هغه باندې ثواب نه مرتب کېږي اجر نشته نو طبعا هغه ته زړه ښه نه کوي یعنی هغه ته نه ځي نو دا دوی سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والی یو ستر لامل دا ده چې دغه کلیسایي تقسیم چې د وسطا قرونو په اروپا کې مخکې په هغه کې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم و دیني او دنیوي دغه تقسیم دیخوا تر هغه لپاره دی کې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو یعنی ځینې د مدرسه عصري علوم د مدرسې نه وویستل شو تجربي علوم ساینس مثلا عقلي علوم فلسفه دا د مکتب د مدرسو نه وویستل شو او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړی د استعمار په وخت کې ځانګړي مکتبونه رامنځته شو چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو اوس پورې دا دوام لري نو متاسفانه اوس مکتب او مدرسه ترمنځ تقابل ده او دې تقابل مونږ میدان افغانستان ته کتلې چې افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان ده زموږ ډېر ډېری ملایان ته ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی ولته د دینی دغه کومه تعلیم علم چې ترسره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بیولوژي هنر ادبیات مثلا دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي اصلا موږ په اسلام کې او زلبیاده خبره کوم چې موږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو اصلا هر هغه علم چې دغه د مسلمانانو لپاره ټول لپاره ګټه ورسېږي دغه شرعي علوم لکه قران تفسیر حدیث دغه نور یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین تشفیقی لحاظ اغا شرعی حکم نو دواره چه شای علم بانده دیغا پا ترسه کولو که دیغا پا تعلیم که دیغا که اجر و ثواب اغا که دا یا دینی علم ده نو دیغا واتن دیغا مولو دی پاره داده چه دیغا نظر باید مونگا دا ختم کو دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده ریاضی ته ګورو دنیوي علم ده مثلا بیولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده دغه نظر تر څو پورې چې دغه تقسیم چې هغه دی یو خطرناک سیکولریزم دی افراطي سیکولریزم اساس او بنیاد بګي دا باید ختم شي کله دا ختم نشي دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې دا دغه دا وطن نه ختميږي نو دې لپاره تاسو ګورئ نتیجه دا چې اوس جری مولانا تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دی اصلي علوم د تهذیب پلټ کې دی او د مکتب ته په داسې ګور ته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیب او دغه سره رقابت وسره کوي او دې لپاره اوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی د مدرسو ته زور ورکړي دي او مدرسو ته تاسیسي تاسیسه کوي او بلکس دا نور علوم پکې ضعیفيږي او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي یا داسې کیږي چې حتی مکتب کې هم دینی علوم هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې چې هغه یا پوهنتون کې چې دغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي نو ازمه دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر مونږ تصحیح کړو ترسو چې دغه نظر نه تسی شوی او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا دا وطن دغه زیاتیږي او دا همدغه سیزي. نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغې لید نتیجه ده، د همدغې غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې علم دنیا او دنیاوي ده چې په حقیقت کې داسې نه ده. یعنی دا نتیجه دا ده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي، بلا رویه مدرسې جوړیږي، په هر کلي کې، په هر جماعت کې، په هر منطقه کې مدارس جوړیږي، او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی نه نصاب، اکثر کې هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغی دانشمند فارغی، بلکہ اکثر دیگر مدارس و فارغان ضعیف نصاب و ضعیف استاد، نتیجہ دار ہے اکثر نیمہ بھی سوا دی چرا پختو باندھ دی خط لکھ کرے، اکثر نہ فارسی باندھ دی خط لکھ کرے، اور نہ دنیا دنیا نہ خبر دی نہ دین نہ، اور نتیجہ دار ہے دوی حتی چی دوزان تکار نشی پیدا کولے، دا تولان باندھ دی گوش دی، اور دیدے فاجئے دیدے غیر فاجئے اور دیگر مشکل منفی اغیز نتائج لس کال عروس طبی معلومی کی چاہے افغانستان کے بعد دیدی تورومی دی ملایان او دی نیمچه ملا هم کاش که ملا خود نمایم دقیقا تورومی پا هر تایی که و بیا با دولن دستی و حالت رسیدلی چی پا اغا که یعنی اغا نیم بلا خبرش دیر مهم دقیقا که اول وارم دی یعنی دی قرآن لروی قرآن کریم وایی فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، قران دسي وایچ د هر دلینه منطقینه زین خلق دی شرع یعنی دین باندې ځان پوکی د دینی شان زدکی دا نتیجه د ټول خلق زکه شدا یعنی حتی د دینی او د شرعی علوم د غاچ دینی ته نو هم شرعی علوم کې تفسیر حدیث فقه اصلا په شرعی لحاظ په دغه کې تخصص کول توسو کول دا هم فرض کفایه ده، یعنی د کفایت په اندازه باید اخی یعنی باید موږ د ټولنې ضرورتونه نو وګورو چې موږ په دې ټولنه کې څومره موږ مثلا د شرعی علوم او استادان او عالمان په کار دي، په هغه اندازه باید دا ورزول شي، همداسې نه چې د ټول خلک دی خواته مخې د ملت نور مسلحتونه چې دي ګټې چې دي هغوی تر پښو لاندې کېږي، یعنی دا ملت خو هم انجینر ته ضرورت لري، هم ډاکټر ته ضرورت لري، هم ادیب ته ضرورت لري، هم ساینس پو ته ضرورت لري، نو داسې خو نه ده چې دا ټول خلک دي هم ټول ملا شي او دا د دین خلاف کار ده، اصلا دا د سنت خلاف کار ده چې داسې دا د اسلام د مقاصدو سره خلاف کار ده. البته دا خبره په آخر کې زه وکړم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره د نشر لپاره ترویج لپاره دا د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي او دینی مرکزونه تقویت شي، اما دا د ضرورت پر بنسټ او دی او دی یو برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې بعد قروش
شه مننه وزیر صاحب جون دیوسی راځه سپتاستم سلامونه مننه د چې او سلام وکول خبرونه کې تاسو مخرغه وسو که تاسو راته وای چې په وسرو شرایط کې د حکومت مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د رښتیام دني زکړو ته ود ورکول دي کنه شزین نور موارد
تاسو ته تاسو دې پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او دې رادیو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروګرام مطابق یو پلان روان دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو د بریاعظم آسیا د ځپلو دپاره، د عربانو د ماتولو دپاره، د پرمختګونو د مخنیوي دپاره دوی مدرسې جوړې کړلې، حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پوهنتون په کچه باندې اچا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته د رسیدو لپاره دوی دغه لاره انتخاب کړل. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په مصر کې حتی د اظهر پوهنتون، په هندوستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصار نه لري، او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ لپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده، او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زموږ درې سوه کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یو داسې وایم چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقۍ له ادرسه د دې ټولو تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 50 کلو کې هغه وکړه اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګرۍ او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په ده باندې دلته تطبیق کړ چې تر څو پاکستان هغه څه چې کړي دي او هغه زمونږ د ډیورنډ د کرښې په نامه باندې چې کوم کرښه تېره شوې ده د دغه قومونو د ځپلو دپاره، د دغه خاورې د ازمولو دپاره، د دغه معدنیاتو باندې حاکمېدو دپاره، او زمونږ د نظامونو نه چې دوی خوف لروده د هغه نظامونو د ړنګولو دپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې، د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. اوس تاسو وګورئ د سعودي عرب د چا خبره، د شاهزاده خبره متکواو، د محمد بن سلمان خبره، او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا نیکټایي او دا لباس ولیدی او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدی چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعده سره چې دی په دې لوبه کې و، آیا دا هغه سړی دی کنه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامنۍ دپاره، د دغه منطقې د ځپلو دپاره دوی وکړه، خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غیر کې ونیوئ، اوس ورته دا وایي چې وروره در سره کومک کوم، مګر افغانستان سره بحث یو راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د خوشندانه دپاره چې ایښو، هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندار یې وران کړي او راووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي او 40,000 or 50,000 دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي، او سبا به د افغانستان جغرافیه به د تروریزم ښه بستر او د افغانستان جغرافیه به د منطقې د ناامنۍ دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده دا سیاسي استخباراتي لوبه ده، او دا د پسې د خپله د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی د پیسې ورکول کېږي چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي میندې دي هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه وه، د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتا سپینه پګړۍ ده، فکرتا سپین لباس دی، مګر په اصل کې ټوله هغه دی د داعش هغه مفکوره د ورځ تر بلې دلته تطبیقېږي، او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان، او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو، او افغانستان در په در او خاورې په سر شو. بنان کچیر افغانان اوس هم فکر دته فکر دته فکر ونه کې چې یویشتمه پیړۍ ده ته چې وخت مدرسه جوړی د کسي دپاره، آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورت دونه لرو؟ دغه ولس دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دته کومه دنده ورکوي؟ که د سبا لپاره دا څه مسئولیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دا سړی سبا په ترکیه کې وجنګوې، سبا په اروپا کې وجنګوې، سبا په شوروي کې وجنګوې، سبا یې په چین کې وجنګوې، په هندوستان کې. نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک وځي بنا که جګړیز حالات خو خلاص د جګړیز حالاتونه، راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د وطن جوړول، د وطن سباوون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره خوښي ښیي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت دپاره لاره ښیي. ولې هغه ته ما نه پرېږدي؟ بنا ګورئ اوس د یو بل نه وی جګړه مراره شروع کیږي چې هغه جګړه باندې پانتون او د مکتب او د مدرسې ترمنځ وي. ولې سبا هر انسان حق لري وایي زما بچی به ډاکټر شي، انجینر شي، دانشمند شي، استاد پانتون شي، دا ټول درو دروازې چې بند کړلې خو دلته معلومیږي چې طالب بل جګړې ته لاره خپلوي، خپل طالب خلاص باندې وروڼه په دغه پروژه کې راغول د بدبختۍ کله تا شي. صحیح ده چې موږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شان ته به موږ نه ځو، مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټو ته څه شته ضرورت لري. دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي او فقط او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یوه بله خطرناکه لوبه به لک کال بعد افغانستان او د افغانستان جغرافیا به د منطقې په کچه باندې لاس او ګریوان کې واقع مشکلات بدای وي چې جګړې او بدبختۍ څنګه چې دي پرون د اسلام آباد ته صادرېدی نن بیا سبا بیا د افغانستان به دنیا ته او منطقې ته به صادرېږي.
ډېره زیاته مننه کوم، مننه خیروسی. بیا هم تاسو ته درګرځم غرنه یې صاحب، مدرسې که جوړېږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي؟ کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ ځکه موږ تاسو اسلامي ودونه سوال ته اتمن هر څه غواړي چې مدرسه کې درس وي خپل اولادونه مدرسو کې ورسې، خو د دغو مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید څه وي؟
اوسی جانې په خوشنۍ سره زه باید بیرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی دا مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه د دیوبند یو شمېر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د ماتې دلیل فقط دا و چې هلته مدرسې نه وي، دغسې الجاري بې پیسو لښکر نه و. بناان تاسو که غواړئ خپل بقا پیدا کړئ نو ټول ولس مدرسه سازي وکړي او دا جوړ کړي. دلاله چې ما مخکې تشریح ورکړه چې دوی د دغه وضع نه خبر نه دي چې هغه حالات او دغه حالات سره ډېر فرق لري، د دوی د بې معیارې جوړي. زه زین صاحب خو په نورو عصري او مضامینو باندې رڼا واچوله، زه غواړم صرف په تاریخ باندې هغه کوم. ګوري دا تاریخ، تاریخ تنها د نبوت او خلافت تاریخ نه دی، تاریخ د نړۍ سیاسي او علمي پیښې دي چې په علمي او ټکنالوژي باندې پیښېږي، نقدېږي، بشپړېږي. په خوشنۍ سره زمنګ د وطن ملایانو ته بیچارهګانو ته صرفا همدغه یو 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 محدوده جوړه شوې ده چې دا 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 د دنه بل شي، کچیر په منبره مودريږي، کچیر چا سره خبرې هم کوي، کچیر په فزیک خبرې کوي، کچیر په ریاضي خبرې کوي، فقط همدغه پیخونه یو قدم اخوا ته تلای نشي، ځکه دې پیخونه بل شي زده نه لري. دا د زین صاحب چې نور پوهه لري په نور مطالبو خبرې کوي. نو بنا ان معیار د تاسو ډیره دقیقه خبره ده، که مدرسه هم جوړیږي د مدرسې ترڅنګ باید عصري علم هغه ته زده کړي. که هغه په عصري علم پوه شو، اوس دلته ماته د موږ یو نسل نه پورته خلکو ټولو ویل چې مکتب یعنی د کفر او الحاد ځای. کله چې دغه د سقوز وی راغی امدا اوس دا صحنه دغه شو چې دا د منګه د جرمني متخصصین ویل چې دوی ته ویلی و چې کچيري مکتب تاسو جوړ کړ نو تاسو دغه دراما نشي مکتب ویل، ځکه مکتب کې د خلکو سترګې خلاصيږي، خلک وقایو باندې پیږي، بد مطالب باندې پیږي. نو بلان دی خپل په قائد باور نه لري، خپل په هغه چې دوی ورته هغه دی معتقد دي په هغه باندې به باور دي، هغه ورته ډیر هم سي په تعلیق باندې بزړن یو شیخ کاری چې لږ زر وخورې ده بس دا ټول چپکیږي. کچیر دوی واقعا په خپل عقاید باندې ټینګ ولاړو سي، لکه دا دوه یو شمیر لکه زین صاحب غوندي یا نور غوندي په خلکو هغه وای چې خپل یو خواته وای چې ستا ته ضرورت نه لري، ستا دین، ستا قران خدای پاک ساتي، او به ته د خدای پاک ځای ته نیسي. او یا تاسو وګورئ د اخر وختو کې دا ملا حنفي چې زه ورته بیخي ایران پاتې کېږم، دا څه رقم قواره ده وی چې د خدای د رسول او د هیبت الله امر یو شی. یعنی تاسو فکر وکړئ یو سړی چې دا څلور کالو کې نه چا قواره لیدلی، نه چا قیافه لیدلی، او نه څوک خبر ده چې دا چیرته ده، نه څوک خبر ده چې دا د کوم ځای نه فرمان صادری، ته د درجه خدای سره برابر کا، رسول سره برابر کا، ته خدای او رسول ته سپکاوی نه دی، دا ولس په دې باندې نه پوهیږي. خود دا سړی خود دغه بیچارهګان به چې ماته په مرکو کې کېناستېدل وزر زاري به د طالبانو کول چې دوه میاشتې ماته لوکي، درې میاشتې ماته لوکي، دا زمونږ حفظ الله راوځي، دا تا حفظ الله خو ورځ تر بلې تلته نه نوځي. نو په دې رقم ته خلک غولایي، نو دا خو داسې خلک نه غولېږي، زه او زین صاحب او راسخ صاحب خو په دې نه غولېږو، موږ غوندې خو نور خلک په دې نه غولېږي. باید د ما نه وروسته د خلکو نه واړه کاڼه او ړانده بې عقل او بې شعوره انسانان جوړ کړي چې د دې خبرې ومني. مینان مدرسه دې په معیار جوړ شي، ستاسو خبره میارونه شته دی، نصابونه موجود دی، ولی دغه سه چې امدا اوس درویش نه دی، د درویش زرونه په څلوېښتونه نور هر چا یو مدرسه جوړ کړی. اوس مدرسه پرون په پاکستان کې مدرسه د پیسو ټولولو دوکان و او نن هم دوکان دی. تاسو همدا اوس وګورئ، په خدای باور وکړئ چې ما هماغه وخت کې د اکوړه خټک یو راپور یا راپورتاژ ولیده چې هلته یې مشخص نوشته کړی و، څو ځله دا تکرار شو چې په دغه اکوړه خټک کې 90% لواطت موجود دی. حتی د دې اکوړه خټک هغه مشر چې و هغه ته ډبل ساسچ ویلي، ترپل ساسچ ویلي. نو زما اولادونه دغسې یو شي کې جوړ شي، خو دا همغه خلک دي دلته چې راغلي دي. اوس تاسو فکر وکړئ، درې لکه استادان دا دې معاش دی، د دوی هغه دی، دا څوک پوره کولی شي؟ یو ولس چې درویشت میلیونه شپږویشت میلیونه یې وګای ده، او که دا بهر نه کومک ونه شي دا ټول خلک وژل کېږي. ولې زه مسؤلیت لرم؟ دغسې بې مسؤلیته، دغسې یو تنګ نظره، دغسې سرتمبه، او هغه کار کوم چې ولس ته په شرموزان شرموم. تاسو باور وکړئ، قسم درزه خورم، که چېرې دغه سبا دا حکومت سقوط وکړي، که طالب څه چې د مسجد ملا ولا که په مسجد کې وویني، دونه خلق په تنگ شوی دی. تر دې اندازې پر خصوص باید په تنگ نشي. دا خو ته جنت خو دت په زور خلکو ته جنت ته موړه، چې خلک بیخي د جنت نه متنفر شي. خلک پرېږده چې په خپلو عقایدو یو کار وکړي. ته مسجد ته ولاړې چې دا کار وکړه. دغه اصلا د دغه امر نهي، دغه شادګل غونې سړی د دغه په وزارت کې نول، دا خپله ولس ته سپکاوی دی، دا خپل اسلام ته سپکاوی دی، دا خپل خلافت ته سپکاوی دی. بې اعلان موږ هیله کوو چې دغه حالت نه ووځي. همدا اوس موږ نه وایو چې ټول کارونه خراب دي. یو لړ عمراني کارونه هم کړي دي، دا د قدر وړ دي. یو نوم کارونه چې جمهوریت کې هیڅ امکان نه و هغه تاسو وکړه، دا د قدر وړ دي. یو شمېر صفافت موجود دی، ولی اساس او بنیاد یو ټولنې تعلیم او تربیه ده. دغه عمراني کارونه به تعلیم او تربیه نه کیږي، دا ترنونه به تعلیم او تربیه نه کیږي. دا ملا بیچاره چې یو نیم زر کاله مخکې یو څوک کیسه اورېدلې دي، دا په ترنونه څه پوهېږي چې دا چا سره یې ما په نمایندګي ترنون امضا کړي؟ دای په ټکنالوژي څه پوهېږي چې دای بیا د ما ټکنالوژي جوړ کړي؟ خو بیا به هغه پاکستان راځي او هغه خپله درد په درد دی چې هم اقتصادي لحاظ، هم نظامي لحاظ، هم سیاسي لحاظ په شرمو شرمېدلی دی. نن یې که سبا یې چپه کیږي، دی هغه ته ولې وګوري؟ مونږ دا هیله تینه لرو چې ګوره هر رقم چې راغلی، اوس مونږ سره تا سره کار نه لرو، خو دا بنیاد دی او مملکت دی. دا چې همدغسې 2250 کاله وروسته هغه خلک احمقان اعلان شول، پاچا یې خاین اعلان شو، تاسې به دوه ورځې درې ورځې بعد تاسې څوک ژوندي نه پرېږدي. ولې داسې کار وکړي؟ راځئ عقل ته رجوع وکړئ، منطق ته رجوع وکړئ، انسانیت ته رجوع وکړئ. نور دغه ولس نور مه ځوروئ، دا ولس نور د ځورېدو توان نه لري. دا ولس 50 کاله همدغسې وځورېد، نور د دې په حال رحم وکړي. دا 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 امنیت چې دی وږی اوسي، دی په تحقیق کې اوسي، دی په تحقیر کې اوسي، دا خو دا خو دا خو همدن نه دی.
ډېر زیاته مننه ژوند اوسي غرانی صاحب. وزین صاحب، تاسو ته درګرځم. یو مسله چې دلته د مدارسو جوړېدل د ورسره تر څنګ د مکتبونو تشه، بلکې مدارس جوړېږي یا په دغه شمېر چې 3000 ته رقم رسیږي، څومره تینه ښه ګټنه کیږي؟ خپل خلک یا څومره پکې ښه تدریس کیږي چې که جوړېږي مکتبونه، که په یو څه څنډې ته کیږي په مدارس مخته کې، حداقل خلک به څنګه تینه ګټنه کیږي، یعنی ګټنه تیره کولی شي؟ په مجموع کې که ګټنې ته موږ تاسو وګورو، څنګه تینه استفاده کیږي؟ وزین صاحب، که مایک مو آن کړئ. بله وزین صاحب، ما اوس تاسو اورئ؟
بله زه تاسو هغه غواړم. از می دا و چې مخکې له دینه چې تاسو نه اجازه غواړم، زما دا د دغه پروګرام چې اصلي موضوع چې ما ته ویل شو هغه دا چې په افغانستان کې د بیروي دینی مدرسو جوړول د اغیز اثرات دي. لیکن ځینې دوستان دلته داسې خبرې کوي چې هغه د مدرسې او حتی د دین په ضد خبرې کوي دلته په دې پروګرام کې، او ځینې الفاظ کاروي چې هغه ټول مدارس ګوا کې د ټول مدارس مدرسه خراب دی، او مدني مدارس خراب دی، او ملا خراب دی، چې دا بالکل هغه یو نادرسته موقف دی او نادرسته خبره ده. خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه څنګه چې بیروي دینی مدرسې جوړېږي، د دې باید اصلاح شي. داسې نه چې دلته خلک د مدرسو په مقابل کې او د ملا په مقابل کې، عالم په مقابل کې به خبره کوي، او خبره دیورن کرخه ته بیا پاکستان ته بیا دا دیورن ته ولازهر ته ملګری ته مخکې ویل شي الازهر د استعمار لخوا جوړ شوی هغه ده. دا نو مقوله خبره ده چې الازهر چې هغه په دې زیتونې وروسته د ډېر پخوانی یو پوهنتون ته په دنیا کې، یوازې نه په اسلامي نړۍ کې، هغه وخت چې الازدر جوړ شوی و استعمار اصلا نه و. استعمار خو د مصر ته د اتلسمې پیړۍ په آخر کې ورسېده، په 1989 کې چې ناپلیون بوناپارت هلته حمله وکړه. دغه نه بیا دا دا اړ مې دا ده چې معلومات سره باید خلط نه شي، د مباحث سره خلط نه شي. دا پروګرام کوم مشخصه موضوع چې ده په هغه باندې موږ باید خبر وکړو. هغه دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بې رویه او بے پلان او دغه ضرورت نه پرته د دینی مدرسو تر نامه لاندې دي مرکزونو جوړول، دا څومره د دې پایلې اغیزه څنګه دي؟ دغه خبره باندې نه دي اسلام باندې، مدرسو باندې، عالم باندې، ملا باندې، مولوی باندې، چې دا خو بخه خبره نه ده. یعنی دا یعنی مونږ د دلته یو ایدیولوژیک بحث ته نه یو راغلی چې دلته خپل ایدیولوژیک بحث هغه کو د خپل یعنی داسې خپل ایدیولوژي او زمونږ پخوانی افکار چې دي هغه مطرح کو. د افغانستان په هغه جهاد چې د روسانو په مقابل کې د سور اختلاق په مقابل کې د ملت پوتشي او جهاد کړی و، د اشغال په مقابل کې بیا غنه وروسته د هغه وغندو او داسې خبره وکړو چې واقعي هغه هم دي یو غلط کار و او د دینی مدرسو نتیجه و. دا د ایدیولوژیک بحث نه ده چې په دې کې مونږ د پخوانی چپی او کمونیستي افکار دلته تر نامه لاندې بحث وکړو. اسلام وټکو، مجاهدین وټکو، مدارس وټکو، مسجد وټکو، دینی مدارس وټکو. اسمه دا بیبي جان چې دغه بحث تاسو مدیریت کړئ چې بس اخو تلار نشي. یعنی دا یو متوازن بحث، علمي بحث په موضوع باندې مشخص باندې وغږیږو، تر څو موږ ته خدای اصل دغه بحث موخه او هدف ته اصلي هدف نه منحرف نشي. از می داده چې
اوس په وسیله د تاسو موږ د میلمنو خپل شخصي نظر د کومه پوښتنه چې موږ کړی ده دغه په مطابق چې موږ د دوی ټول نظر ته احترام لرو، تاسو نظر ته ترڅنګ نور میلمنو ته تاسو شخصي نظریات یو اوس خپل نظر
ده. از مؤخر کې درس کوم چې د دې مدرسو په افغانستان کې طالبان دغه دینی مدرسې به رویه جوړوي. دا مدرسه نه ملا فارغ ای، نه عالم فارغ ای، نه پو فارغ ای. دا به داسې یو حالت چې په دین نیم چې ملا فارغ ای چې هغه نه د دین په دت خو نه د دنیا او افغانستان او ملت باندې بوج او ته فقره ته چې خپل پالیسی باندې تدید نظر وکي او مکتب او مدرسه دواړه په یو شان باندې متوازن شکل باندې د ټولنې ضرورتونو سره سم دوی هغه حمایت وکي. دا د دولت کار ده. دولت یوازې او ټول افغانستان مدرسه جوړول د دولت کار نه دی. چې دا او دا نه په کار ده، نه دین دا خبره کوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورته اوسم زموږ اوریدونکو د ټلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو دی. لدې نظر نه بم واورو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم. په دې سال صاحب تعالی شب خیره.
مانه نه ژوندۍ سي مهرباني.
سلام احمد اجل درزګان ته د مدرسو مزر کلی کو او د مکتبو ار کلی کو. دا اوس د عمل د دورې ته څو ورځې تیرې شوي دي. تاسو د ملمیږي اوریا؟
بلې مهرباني.
د عمل دورې ته اندامل دورې ته د دې میاشتې تیرې شوي دي. دا د جنه چې د شګدان ستاسو مکتب کتاب لنه دور کړی. دا د ټول ټولنه ولې په دغه مکتب باندې د څه وی چې مثال مزه د شو د مکتب دی دا ولې لکې غوډه د نران د نران د په کتابونو شې نور کې. نو دا وسنګ شته خالد پښتون صاحب د په خارج کې خدای دې کار وکړي.
مانه نه ورزو زموږ په لوریدونکو په ټلیفون پر کرخه په تمه پات شو دی. لدوی څخه به ورو سلامونه، مهرباني، وخت مو خیر. ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله برکات.
علیکم سلام.
ډیره مننه خوشی احمد زوی خوته سلام نو یم اوسامه یم د بنج کج کیو د سوال.
مهرباني اوسامه سی مهرباني.
ډیره مننه لمړی خپل مل سلام نو یم د خصوصا ته زر حاجی وزن صاحب ته ما خو ډیر مننه چې د دس شکول اجازه د ټلیفون لاري واورم او ډیر سلام نو ته کوم ډیر شایسته خبرې وکړي. زه به وایم چې د طالبو د مولا رنگ خو طالبان وربات کوي منګر ګرد خو هم اغه مېرمه اشاره ته وکړه خو ګرد به ان شاء الله زم نه یاد کړی. خو مولا او طالب چې ده په دې کار نه درځي او دا د مولا او د طالب کار نه دی. سم نه دی چې یعنی زه خپل د مولوی کمال الدین صاحب زوی یم، خپل هم دیني تعلیم کوم. مګر دا د طالبانو کړی نه دا کارونه چې د جن پاره او د نور کارونه کوي اغه مې نه دی خوښ. اساس کارونه هم ستایم او بد کارونه بیا غندم. وز مقصد په ټول جهان کې دغه د افغانستان حکومت چې دی لازیات نور د خارجي حکومتو ته شدې د غونې او د اسلام د دغه په اړه کې دغه کوي کارونه کوي. وز که مدرسې جوړې هم هیڅ توان نه کوي. مونږ خو باید نکته دې تر څنګ ورته جوړ شي چې بیا وړ خو یې پاتې نشي. دیني برخه خو به رواني سیاسي برخه وو د نور برخه به افغانستان د خیر تر پیاوړې سو خیر برابر بیا خدای پاک خیر کې وزه به دا وایم چې د نړۍ اسلام سالا مخ پر شا روان دی. خیر په افغانستان کې خو هم ډېر داسې کړنې دي چې خلک یې خفه کړي دي، خو هغه به خدای خیر کړي. اوس چې موږ دا د دغه حکومت ته وګورو، دا د سوریه ابو محمد الجولاني دا ماده ولاړې د اسلام څخه، یعنی دغه د ترامپ سره ولیدله، د ترهګرۍ امریکا د ترامپ سره دا اوس د مسلمان د کافر سره لاس په لاس روغبړ ودونی نزدېکتو. دا موږ فکر کوو چې دا مسلمان منګردم اخر داسې چمنه شروع کړي چې د ګور د خوادن بره کړله، خو دغه د افغانستان حکومت یو نو که اسلامي حکومت دی. خو بیا به هم وایم چې دغه ازادي راډیو چې ده باید زر تر زره پر لنډو څپو یا منځنیو څپو شروع شي، ځکه چې موږ یې اوس نشو اورېدلی. دغسې نه خبره ګرځو لکه په پټو سترګو چې چلېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې. وروستۍ اړیکه به م راواخلو. زموږ بله اورېدونکی هم د ټلیفون پر کرښه دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام وسیع احمد خورکی. سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترمه اورېدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
علیکم السلام، مهرباني.
الله دې خوشاله کړي. تاسو مې شنه اورېدونکي عبدالحمد تعلم د هلمند ولایت څخه یو سلام مېلمنو ته وایم. خورجانې لکه د مخکنی اورېدونکي چې اشاره ورته وکړه، د سیم ندی خورجانی بعد وضعیت افغانستان کې خو موږ الحمدلله د افغانستان اسلامي ټولنه د خورجانی دینی مدارس ډیر مهم دي. خورجانی زوایم ک مثال د خبرې په مدرسې کې مثال د خبرې دینی سبقان ویل کیږي، دغه مدرسې درڅنګ دي، شونځي هم جوړ شي. خورجانی هم دینی سبقان مهم دي، مثال د خبرې د نور تعلیم مهم دي، ځکه دا اوس د خوندو پر مخ باندې چپانتونونه او شونځي باندې خورجانی زما پر خوندو باندې د کشرور په چپا دغه ځغ دي چې مثال اوس خو دغه باندې مکتبونه باندې مثال د خبرې تاسو زمينه نه برابر سره حکومت وايي چې زمينه ورته برابر وو. زوام چې مثال د خبرې تر هغه شونځي او پانتونونه باندې خورجانی دینی سبقان مهم دي، ځکه الحمدلله موږ مسلمانان خورجانی د سي دغه ست خورجانی د سکارونو سره چاغه تزمږ نه فکر نو کچري دینی سبقان وايي خورجانی دغه د دینی بخش دغه ممته معلومات هم ډیر زیات خورجانی نو موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په هر کلی کې په هر اوزه کې خورجانی چې کومه مدرسه جوړیږي د مدرسې ترڅنګ بعد مکتب هم جوړ شي. خورجانی ځکه مکتب هم چې دی مکتب داسې دی چې مثال د مکتب ته انجینر فارغ کیږي، خورجانی ډاکټر فارغ کیږي، او مدرسه هغه شی د خورجانی چې دینی علما ځنه فارغ کیږي. دینی علما چې دی وارث سلام بیا دی موږ سلام دی ورته دینی علما مو یې دی خورجانی ډاکټرانو انجینرانو مو یې دی بعد د دینی مدرسې ترڅنګ شونځي هم جوړ شي خورجانی. دغه زما نظر
دی. زیاته مننه. ژوند دې سیمانه ورته خپل درنو ملمنو ته راڅخه تاسو ته په درو ګرځېګم. وړاندې کتم ځینې نقدونه وشو زموږ د درنو ملمنو خوا خاغل وزیر لخوا چې ګواکي مدارس په شکل باندې تعریفي چې هغه څه تعریف وایت نشي. اوس رازو پر دې باندې بحث کو چې مدارس او خوانځي کتم په وټن باندې وغږیدل، آیا ځای نیولای شي مدرسې کنا د خورا ډیر ذات لري د ځکه سید چې دینی علوم هغه دنیوي او اخروی مسائل پکې خورا ذکریږي او وشته د انسان په پوهولی شي، خو د اخر دنیا کې چې موږ تاسو زندگی کو دغه لپاره خوانځي تمره مهمه ده.
ګوري لمړی خو خورجان صدا وایم چې هدف زما دا نه و چې خدای نه کړې د مولا او د جهاد چیرزه د توهین وکمه. هدف نه دا و چې انګلیسان او غربي نړۍ استخباراتي کړي یو په پاکستان او په دغه منطقه کې د استخباراتي کړي جوړ کړي ده. دا د اسلام د انوان تر چتر لاندې خپل پلانونه په دغه سیمه کې تطبیق کړل او موږ سره خپل دښمنۍ مخته ویو، نه تنها موږ سره بلکې عربانو پرمختګ هم مخې ونیوله. نو زه بیا راځم دې ټکی چې ما زه بیا هم وایم کچیرې د دین او د مذهب درس ورکوي د لمړي سنف نه شروع تر په هنتون کچې پورې په هر هفته کې یو ساعت نه بلکې دو ساعته درسي پروګرامونو کې شریک کړي یا شامل کړي. نور هم باید د دین له ادرسه موږ اګاوسو او هم د علم له ادرسه هغه علم چې ټکنالوژي جوړوي، هغه علم چې ولسته مزدار د خدمت کېدای شي، هغه علم چې سړی ډاکټر ترې کېدای شي، انجینر ترې فارغېدای شي، د وطن د جوړولو او د وطن د بقا او د بسیا او د اقتصاد او د ښه سیاست کولو لپاره چمتووالی د ولس له ادرسه د ځوانان چمتو کول او ځوانان روزل، دا زما د نننۍ زمانې د مشکلاتو د حلولو لپاره دغه طرحه ده. چې زه نه یم چې زه د دین او د مذهب مخالف یم. دین او مذهب د په دې لمړی یعنی د اول سره شروع سي د پانتون تر اخري سمستر پورې، مګر هم د غلور تحصیلاتو په پروګرامونو کې د دین او د مذهب درس هم شروع وي. پروا نه کوي، اما که مدرسه دوه زیاتېږي 50,000 سلویخ زره مدرسې جوړېږي او هرې مدرسې نه
سر کسان د کال فارغ شي، آیا دغه دغه ملا او دغه طالب ته چیرته استعمالوي، چیرته ورته دنده ورکوي، کومه دنده ورکوي؟ آیا ټول جهان ته ضرورت ده چې دا ته صادر کړي؟ خو بنا انګوري موږ هر هغه څه ته ضرورت لرو ولو چې د دې بابت په کچي چې ډېر ډاکټران ولرو چیرته به دنده ورته ورکړو؟ چې وخت ضرورت نه وي د هغه څه ضرورت یې څه ده چې ته یې جوړوې؟ خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه پروګرامونه چې دا اوس په افغانستان کې د طالبانو یا د ملا یا د اسلام له ادرسه دغه مدرسې جوړېږي، دا 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته دا افغانستان ته لوی زیانونه موجه کوي. ولې؟ په ده د کاریابۍ په فکر کې ورته اوسئ. د دغه ملا دپاره ته څه شی لرې، کوم پروګرام لرې چې سبا د دپاره د ژوندانه دپاره خلک ته زمینه مسایله؟ دا تر څه وخته ته جنګوې؟ پرون که تا د مدرسې له ادرسه قدرت ته ورسېدې وجنګېدې، او 10 کاله د ورور ته وایي چې د اشغال په وړاندې وجنګ، څنګه چې زموږ استاسې ګران قدر میلمه وویلې چې د روسانو په وړاندې جهاد. سمه خبره ده چې دا جهاد ولې موږ دغسې یو عمل ونکړو، داسې یو سیاست ونکړو چې نور د اشغال سره مواجه نه شو، نور افغانستان ولس د بدبختیو نه وژغورو، نور د بحرانونو په وړاندې ودرېږو، نور د افغانستان ولس چې مهاجرت مخه شروع کړې ده دغه مخه باید نوره بنده شي. مهاجرت نه مو په خپل کور کې د خپل د وطن د جوړولو دپاره ژمند شو. ولې دې ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان ترقل پرمختګ ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان دپاره نور هغه کدونه چې ضرورت دی چې اوس تاسې ګوري اته 15 کاله بعد نه تاسې پوهنتونونو کې استادان به نه لرئ، تاسې په شفاخانو کې به زنانه ډاکټران به نه لرئ. دا 4 کاله چې تېر شو داسې فکر وکړئ چې افغانستان 40 کاله د علم په درشل کې وروسته پاتې دي. هر ساعت کې خلک ته تکامل کوي، هر دقیقه کې انسانان د ترقۍ د پرمختګ لپاره کار کوي. نو بنا آیا موږ کلونه کلونه به انتظار به تر څو د مکتب دروازې خلاصې شي؟ آیا دا د دې ولس سره ظلم نه دی؟ آیا دا د دغه بېچاره ولس چې 50 کاله په جګړو کې ونښتی او د پردو په جګړو کې موږ تباه او برباد شولو، دا د غرب او د روسانو جګړه وه، په دې کې موږ هر څه له لاسه ورکوي، آیا بیا هم دغه فکر ته کار وکړو؟ بنا که طالب غواړي، که طالبان غواړي چې د تاریخ په صفو کې په زرینو کرښو باندې ولیکل شي، باید دلته دا وکړي. یو خوانه امنیت راوستئ، بلې خوانه ولس ته عقله مراجعه وکړي، د خویندو په وړاندې د دروازې د مکاتبو د پوهنتونونه خلاص کړي، د انسانانو ته حق ورکړي چې ته انتخاب وکړه چې ته څه شی لولې. ته چې په ما باندې ما په زوره ته هسته زما بچی په زوره هسته مدرسې ته، او سبا 10 کاله وروسته 12 کاله وروسته هغه ورور ځواني. بلې،
ډېره زیاته مننه کوم راسخ صاحب، ژوندی اوسئ. مننه غرنۍ صاحب. راسخ صاحب یوې مسلې ته اشاره درلودله چې باید خلکو نه دغه پوښتنه شوی وایي چې د هغوی اولادونه څه غواړي. رښتیا په دغه برخه کې د خلکو ارادې، د خلکو خوښې ته توجه شوې ده که نه؟ دغه مسلې چې د حکومتونو له لورې ټاکل کېږي او خلک مجبور دي چې باید عملي کړي.
خورکی دا نه تنها خلکو نه پوښتنه نه کوي، حتی د خپلو طالبانو نه پوښتنه نه کوي، د مطرحو وزیرانو نه پوښتنه نه کوي. تاسو دا څو نفره ګروپونه ګوري چې افغانستان ته ځي، هلته وزیرانو سره خبرې کوي. حتی تاسو واورېدل چې هغه د کډوالو چارو وزیر په همدې خبرو باندې مورته متوجه شو چې وروره ته دا څه شی وایي، تا فرمانونه د کوم خوانه دي؟ مونږ د توقع د دینه نه لرو چې دای دی ولس نه پوښتنه وکړي، دا د طالبانو نه د پوښتنه وکړي، دا د خپل بشور خلکو نه د پښتنه وکي. دا اوس تاسو وګوري تشویش د دې خلکو ده چې سړی دی د ځمکه لاندې پټ دی او افسانې خپریږي، څوک پی نه دی خبر. دا د تشویش وړ خبر ده. او رښتیا خبره ده چې په اسلام کې وایي چې مشورا چې دی اصلا د اصلاح د ټولنې دپاره دی، مشوره چې دی د اصلاح دپاره دی. ولې تاسو اوس وګوري چې یو سړی چې خپل وزیر سره مشوره نه کوي، خپل والی سره مشوره نه کوي، خپلو طالبانو سره مشوره نه کوي، تاسو هم دا اوس وګوري دغه عباس ستانکزی چیرته لاړ؟ دا ټول خبرو مشري ده کوله، او دا هیبت الله خو ځمکې لاندې پټ و، او دا خو اوس ویل کېږي چې هغه سړی وخته مړ شوی دی. تر څو پورې به موږ د اسلام په نامه د خلکو په سترګو کې نه وځو. د زین صاحب خبره ته ګورئ، دا خبره چې ما وکړه دا د اکوړه خټک داستان، دا څو ځله په پاکستان کې یو ځل نه په ځلونو خپور شوی دی. دا د ما خبره نه ده، دا د رسنیو خبره ده، او هیچا رد هم نه کړه. تاسو د همغه سړي د دغه سمیع الحق د وژلو ویدو وګورئ چې هلته شراب هر څه په مخ پراته دي. دا د موږ خبره نه ده، دا د همغه رسنیو خبره ده. موږ دا وایو چې دغسې اعمال، دغسې اشخاص، دغسې مدرسې د واقعي مدرسو په وړاندې، د واقعي ملایانو په وړاندې یوه توره لکه ده، ننګینه لکه ده، باید موږ دې ته توجه. دا دواړه د اسلام او د مدرسو په ضد عمل دی. دغه نن چې دا طالبان څنګه کوي دا تاسو چې د یو تنظیم مربوط استی تاسو زغملای نشئ نو نور خلک به څنګه وزغمي؟ طالب نشي زغملای نور خلک. خبره راغله جهاد ته. جهاد بیچاره چې چا کړی هغه ټول تباه او برباد شو. د هغه اولادونه ګدایي کوي، هغه بزنس مینان دي چې بس راغله اوس میلیونران دي او هر ځای کې مطرح دي. دینی مدارسو پرته تاسو لاړ شئ ښوونځیو ته سر ښکاره کوي، پوهنتونو ته سر ښکاره کوي، هلته څه حال دی؟ وخته چې د لوړو زده کړو وزیر او د معارف وزیر یو ورځې مکتب نه وړي ویلي هغه د ساینس او ټکنالوژي په یو معنا باندې پوه نه شي، هغه به څه لیوالتیا ولري چې هغه د مدرسو په یوازې مکتب جوړ کړي؟ مکتب هم چې جوړ دی، تاسو هم دا اوس دا څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون راپورتاج معلوم شو هلته چې څه چې استادانو څه چې پوهانو هغه ټولې وشړل، فقط یو سړی چې دلته راغلی و یو دوه کلمې زده و هماغه یې راوسته. دا ناورین دی. تر هغو چې موږ ضمیر او وجدان له مخې تور ته تور ونه وایو، سپین ته سپین ونه وایو، نو هغه کچیرې دما پر ضد وسی، دما د کورنۍ پر ضد وسی، زما د پارټۍ پر ضد وسی، زه دا جرأت ونه لرم او په دې فکر وکړم چې وایي دا پارټۍ به مې خپه شي، نو په دې خاطر کې زمونږ دا د سقراط خبره دایمه خبره نه ده. وایي دا که داس که ته دغسې کار ونه لرې، معنا دا چې تا په شعور کې تشویش. نو بنا موږ د دې خبرې د چپو راس خبره نه دی، موږ د وطن خبره ده، د وطن د ملي ګټو ملي ارزښتونو خبره ده، د وطن د راتلونکي خبره ده. دا د چپو راس څوک چې کشي دا بیخي یو بله معنا دی. دا خپل هم دا موضوع ده چې ته مکتب ته ولې بندی؟ وایي دا چپ شو دا راس شو. ګوري دا هغه خبرې دي چې دا اوس مطلب د دغه نه د طالب نه څه ګله سړی وکړي، خو طالب خپله ورته ولاړ دی، قرباني ورکړه، خپل سر یې پکې وخوړه. ولې زه دغه کار ونه شم کولی؟ زه ولې دغه روشنګري مایسته رانولم؟ زه ولې ولس ته د ولس غږ پورته نه کړم؟ زه ولې ماسکمالي وکړم؟
مننه، ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې. په روسیې کې به ستاسو ځواب هم راواخلو. راسخ صاحب، چې بالاخره د حل لاره څه ده؟ مهرباني راسخ صاحب، زما واز تاسو اورئ.
ګوري د وروستۍ خبره باندې دا وړاندیز مې دا دی، که چېرې موږ افغانان واقعا غواړو چې خپل وطن د دې ټولو ناخوالو نه وژغورو، ښه سیاست لوبول د نړۍ سره، د ګاونډیانو سره او د وطن د ترقۍ د پرمختګ لاره مو دا ده چې د شبانه او د روزانه پوهنتونونو ته ودانګو. نه تنها د ورځې پوهنتون، بلکې په شبانه کې موږ باید پوهنتونونه جوړ کړو، تر څو پورې زموږ دغه 50 کلن ناورین د ختمولو دپاره د نورو تحصیلاتو ته ولسونه ځوانان سپینګیري وهڅوو، تر څو د خپل د وطن د بقا او د بسیا دپاره سره عالمان شو، د علم په کچه کې ولاړ، د وطن د جوړولو ته ښه خدمت ته آماده او جوګه شو. بهترینه لاره دا ده چې باید موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس څه غواړي. که طالبان غواړي چې د دوی نومان یا د دوی تاریخ په ښو الفاظو ولیکل شي، نو ولس ته دې مراجعه وکړي او یو عقلان افغانان راټول کړي، لویه جرګه دې راټول کړي، د هغو له ادرسه مشروعیت اخیستل او د هر کار دپاره مشروعیت اخیستل، دا به په لومړي ګام کې د دوی د بریا او د دوی د بقا دپاره لومړی ګام به وي. خو دوی ولس ته اصلا مراجعه، دوی د ولس په زړونو کې چړې منډي، نه د دوی زخمونو ته مرهم نه لیدي. ولې زه بیا هم وایم، د مدرسو جوړول په دغه کچه باندې دا افغانستان یو بل ناورین سره مخامخ کول او بل جګړې ته ور داخلول، او بیا هم د وسامه د بهانې باندې بیا افغانستان نیمه پیړۍ بیا په جګړو کې باندې نوته ای او په پښتو سره بلا سو ګریوان. بنا که موږ ولس ته مراجعه وکړي، هر هغه څه چې ولس غواړي، ولس په خواخه باندې دغه یو ښایسته نظام جوړ شي، تر څو پورې نور افغانستان د بدبختو او د جګړو د میدان نه د یو ښه امن او د ترقۍ په لور روان جغرافیه او ملت پرې جوړ شي. دغه زما وړاندیز.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو ته. ژوندي وي غرنۍ صاحب، تاسو نه مننه کوم د چې خپرونه کې موږ سره برخه اخیستو. ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ترشن اسمان لاندې خپرونه کې راسره د چارشنو کې ښاغلی اسماعیل غرنۍ، د پوهنتون استاد ښاغلی فضل الله دیوزین او تر څنګ د چارشنو کې ښاغلی اختر محمد راسخو چې همکاري وکوله. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته زریږم په لویه لمس فارم، خدای پامان، ښه وخت لري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
بربادیم اوس د درد کور بنیاد لاس میں پور تک پہت کی مرحوم جلال آبادیم یارت چی پکی نہیں دنیا خادس نا خادیم جمع رسون سکا ماوی سبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے تم ہم دچا اولادیم اے راشی جیگر کی میں واخلی زم حقا پریزادیم پلر مان لمنم ورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا Hasikaru tauza, hasikaru tauza, hasikaru tauza, hasikaru tauza. اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز
ستاسو پاکلو او باندو کی څه کی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 22 1